سلامونه او ستوري مسی وخت په پېښور کې د سهار 15 بجې سوی نن د چهارشنبه ورځ د 2025 میلادي کال د جنوري 28 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم دا خبرونه اونیز غړي د ځوانانو ژغت ځنګړې سوی ده دا خبرونه چې هر اونۍ درته اسرار الله مومند وړاندې کوي لومړی تاسو د جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼاوري او نن یې درته ریکارډ سوی بڼه خبرو راځي ورته غوښتو
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردونکو استوډیو مشي پر دې هله چې رو جوړ وسی اردونکو او کتونکو د جنوري په 12مه په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس کې دا خبره مخترغله چې په جنکو د تعلیم د بندیز لپاره هیڅ قسمه جواز په اسلام کې نشته او دوی دا خبره هم وکړه چې باید د جنکو پر تعلیم د بندیز لپاره دی جواز ونه لټول شي دا برا سال کې دا چې په افغانستان کې د جنو پر تعلیم چې د شپږم ټولګي نه پورته دی په هغه بندیز دی هم پر دغه غونډه کې د تعلیم نړیوال مبارز او د تعلیم د مبارز ملال یوسفزی پلار زیودی صاحب هم موجود دو او لنی کمرغه غوی د وخت مو سره د ځوانانو غږ خبرونه کې راغلی دي دغه راز هم پر دې موضوع با مونږ سره دیوا پتنګ صاحب غوی هم ملم مانوی ل لندن غوی مدني فعال ده دغه سي د تعلیم لپاره د خزو د حقونو لپاره مبارزه کوي وتلې سره ده ل دوی سره به هم خبرې کو دغه راز د هم تاسو مچ په افغانستان کې کوم د خزو په کرکټ باندې په هغه بندیز دی نو د هغې لکبله د انګلستان کې ځینو سیاستوالانو دغه سي د افریقا ځینو سیاستوالانو هغوی داسې کمپاین شروع کړی دی چې د افغانستان په کرکټ لوبډل باندې داسې بندیزونه رامسته کی چې دا راز کومه چمپیونز ټرافي ده په فروری میاشت کې چې په هغه کې د افغان لوبډل سره دغه سي دوی میچونه ونکي نو پر دې هم خبرې کو او دغه سي د پاکستان په کټ به هم خبرې کو د پاکستان او افغانستان په خوانی د کرکټ لوبغاړي او د سپورتس خبريالان به هم موږ سره وي خو تر هڅه مخې لومړی موضوع تر ازو او هغه د جنکو د تعلیم په دغه اړه باندې موږ یو راپور لرو نو هغه ته لومړی راځو او دونکو کتونکو زه تاسو ته چې د رابطه الاسلامي لخوا د جنوري په 12مه جوړې شوې نړیوالې غونډې په خپل پریکړلیک کې ویلي چې په اسلام کې د جنو پر تعلیم د بندیز جواز نشته او باید هیڅوک یې مخه ونه نیسي په اسلام آباد کې جوړې شوې دې غونډه کې مذهبي عالمانو پر هیوادونو غږ وکړ چې د جنو د زده کړو مخنیوي لپاره باید شرعي دلایل ونه لټوي دا براسال کې دا چې په افغانستان کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جنو پر تعلیم بندیز لګولې دي دوی د دې کار لپاره شرعي دلایل راوړي خود نړۍ غنو دینی عالمانو طالبانو دی کړنی مخالفت کړی دی دغه راز هم دغه معنی زمنګا خبريال راشد خټک یو راپور برابر کړی دی دغه راپور ورو راځو خپل ملمنو ته بیا او تاسو ته
په پاکستان کې د نجونو د زده کړو پړه د ورځنی نړیوال کانفرنس په 12 جنوري سر ته ورسېدو او د کانفرنس ګډونوالو د اسلام آباد ډیکلریشن په نوم اول اسکر زادونه منظور کړل چې تر مخه زده کړې د ښځو او سړو ټولو لپاره یو مذهبي فریضه وګڼله او په اسلامي ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع زیاتولو او اسانتیاو برابرولو ژمنه وکړه په اعلامیه کې له اسلامي حکومتونو غوښتنه وشوه چې د نجونو د زده کړو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او د ښځو توندلارو د نظرونو مخالفت وکړي د جنونو د تعلیم په لار کې خند دي د اعلانیه په یو ماده کې د بیوزلۍ او جګړو قربانین جنونو ته د زده کړو لپاره د ستر شپونو یا برسونو ورکولو وړاندیز هم وشو او د اسلامي سازمانونو نه غوښتنه وشوه چې خزینه او ته د تعلیم حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي په اعلانیه کې دا هم ویل شوی چې خغه ټول خلک او ادارې چې د اسلامي اصولو مخالفت کوي د اسلام د دایره نه خارج دي. د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې ته له نورو پرته د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای هم وینا وکړه. هغې په خپله وینا کې په افغانستان کې د واکدار طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو بندیز په سختو ټکو غندنه وکړه او په مسلمان هیوادونو یې غږ وکړو چې د طالبانو دا کار جایز و نه ګڼي. هغې وویل چې طالبان ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري. په اعلامیه کې له دیني علماو هم غوښتنه شوې ده چې د جمعې په خطبو کې په واضح ټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقونو نه سرغړونې په ضد غږ پورته کړي. د دې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې ته بیا د غیر دولتي سازمان رابطه العالم اسلامي یا مسلم ورلډ لیګ لخوا شوې وه چې پاکستان یې کوربه و. په کانفرانس کې د څلور څلوېښت اسلامي هیوادونو 150 استازو ګډون وکړو چې د تعلیم ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران پکې شامل وو. غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه او رابطه عالم اسلامي سیکرټری جنرل محمد بن عبدالکریم علی عیسی هم ویناوې وکړې.
اوردونکو دغه راپور تاسو واورید او زه فکر کوم چې ډی وی صاحب ته باز مونږه غږ ورزی. ډی وی صاحب تاسو هم ستړي بشئ زما غږ درته اوسه. خبری وشولی او پرس کا دا قسم خبری شوی دی نو څومره مطمئن سی دا قسم غونډو نه؟
خوشاله اوسې جی. زما خیال دی چې داسې خبرې په داسې مؤثره طریقه مخکې ته نه دی راغلی. مسلم ورلڈ لیگ چې دے دا د سعودي عرب د مکه معظمه کې د دې ستر دفتر دے او دا تنظیم د مسلم ورلڈ لیگ په نوم رابطه عالم اسلامي چورته هم وای. دا یو ډیر مؤثره تنظیم دے او ډیر با وسایل تنظیم هم دے او سما خیال لې چې دا په تاریخ کې اول ځل کیږي چې یو مسلمان تنظیم د مسلمانانو تنظیم چې داغه تعلق د سعودي عرب سره دی او هغه د نړۍ د مسلمانانو ملکونو او بیا چې په کوم ځای کې مسلمانان په اقلیت کې دي داغه نمائندگان را غواړي او دا نمائندگان د جنکو د تعلیم په موضوع را غواړي او په دې باندې بیا د دې اجماع کې یعنی کنسنسس چورته وي چې یاره په هغه کې دا پریکړه کیږي. د دغه دوه ورځنی کانفرنس نه مخکې په لسم تاریخ باندې دی په اسلام آباد کې یو راؤنډ ټیبل کانفرنس وکړو چې په هغه کې د نړۍ چې کوم مختلف مکاتب فکر دي او فرقې دي داغي نمائندگان د اسلام او ورسره د پاکستان چې کوم ډیر جید علما دي یا مذهبي پیشواگان دي لکه د مولانا فضل الرحمان نواقلا، حامد الحق دي، پوری پوری او بیا تقی عثمانی صاحب دا ټول یو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی دی پدے دستخط کی لاسلک کی ا دے مسلم ورلڈ لیگ پر سرپرستی کی داغی داغی پر دغه کی کنونشن کی یعنی دا دی تصدیق کی دی خبر او دا خبر لاسلک کی چې د جنو تعلیم چې کم دے دا چې څنګه د سړی حق دے دا سی د خزی حق او بیا دا هم تصدیق کی چې د خزو د تعلیم په حواله نه د صرف دغه پکار دی تفریق پکار دی نه د ایج تفریق پکار دی او نه پکې سم محدودیت پکار دی چې څومره تعلیم یعنی چې څومره سړی ته ازادي د تعلیم دغه سي خزه ته ازادي او دغه بنیادی حق دی. نو دا یو ډیر لوی پیشرفت دی زما په خیال ځکه چې عموما اسرار العالم سے مونگا چکم دے نوی تہذیب دے نڑائی چکم نوی اقدار دی کاغا یا نوی غختنی دی کاغا دے جنو تعلیم دے کاغا کلائمیٹ دے کاغا انصاف دے کاغا برابری بری دا پدی موضوعات باندی اسلامی نڑائی چی دا یا خاموشی یا دا اپالوجیٹی کی دا خبر ہے نکی یا ملک کیا کی دا دے زد باندی نو پا اول زد باندی او دا کسی مونگا مغرب تپریخ دی دا دیر دا افسوس خبر دا نو دا یو اسلامی تنظیم چا غد عمر موثر تنظیم دے دا ټول نمائندہ سٹیک ہولڈرز دا را غنڈون او بیا دا دین دا فتوہ غستل او بیا دا غیب پا دوے مرز بانے په دغه باندې د ملالې د تقریر په شکل یعنی یو ګلوبل کول دا چې دا عالمی شي او د باقی تنظیمونو سره د دې یو تړون جوړ شي. نو دا چې کوم دی زما په خیال یو ډېر مؤثر دو ورځنی کانفرنس او ما زما او زه تاسو دا وایم چې دا یو کانفرنس نو چې ختم شو زمونږ د مسلم ورلد لیگ چې کوم سیکرټری جنرال دی علیسا داغی سره زمونږ بیا خپلې ناستې وشولې او ملالې ته تپوس وکړو چې بس دا کانفرنس شو خبره ختمه کړه مخکې هغه وایي نه په دې باندې به مونږ بیډ کوو دا کمپین به مخکې ځي. نو زما په خیال زه خو دومره خوشبینه یم چې کېدای شي دا پیراډایم شفت چې کوم دی دا ماته د مسلمانانو نشاط ثانیه آثار ښکاري که مخکې لاړ شي.
سمه ډیوی صاحب، تاسو د ضیاءالدین صاحب خبرې واورېدلې او دغه سی راپور به هم تاسو اورېدلې وي، څومره مطمئن سي دغه غونډې نه؟ او که زه دلته یوه خبره وکړم نو هغه دا ده چې مولانا فضل الرحمان یا داسې نور علما یا دغه اسلامي هیوادونه په دوی هم دا تورونه لګي چې دوی په تیر وختونو کې له طالبانو سره ملاتړ کړی دی او اوس هم داسې خبرې مخته راځي چې دوی اوس هم په افغان طالبانو سره ملاتړ لري. نو څنګه تاسو ګوري چې د دغه به څه نتیجې راشي او هغوی به دغه جینکو په تعلیم چې کوم بندیز دی په افغانستان کې شپږم ټولګي نه پورته هغه به لرې کړل شي؟
ډېر زیاته مننه، زه خپل سلامونه احترام ضیاء الدین صاحب ته هم رسوم. دا د خوشحالۍ خبره ده چې موږ تاسو دا رقم کانفرنسونو سره نن ورځ مخامخ کېږو چې اسلامي هیوادونه راټولېږي او د افغانستان یا د میرمنو یا د تعلیم په حق روان در دغه پورته کول کېږي. ګوره، په افغانستان کې، په پاکستان کې او په نړۍ کې نور هیوادونو کې موږ تاسو مسلمانان په یوه مذهب په یوه عقیده باندې او په هیوادونو کې لکه پاکستان وښیو، عربستان وښیو، نور اسلامي هیوادونو کې نن ورځ نجونو ته د تعلیم حق ورکول شوی دی. او لکه دلته چې ضیاء الدین صاحب وایي چې په د نجونو د تعلیم کې چې دوی ته څو مثلا پورې درس ویي، تر کومه عمره پورې ویي، کومه رشته کې درس ویي، اصل محدودیت در دی لګول شوی. خو دلته ستونزه چې همیشه چې را پیدا کېږي، اکثره وخت د علماو لخوا هغه خلک چې حقوقي ټیکهداران د اسلام خپل ځان بولي، فکر کوي چې دوی د اسلام نه ډېر زیات په خبر دي. نو دغه نور خلک چې په دې هېواد کې اوسېږي، هغوی معلومات کېدای شي د اسلام نه ډېر کم وي. دلته زموږ تاسو ستونزه په دې کې ده چې هغه کسان چې واقعا نن ورځ په افغانستان کې په واکدارۍ کې دي، هغوی د اسلام ټیکهداران شوي دي. البته تاسو چېرته چې هغوی د علما دي او په پاکستان کې ډېر کسان دي چې هغوی نن تورن دي په دې باندې چې دوی د طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دې کې خو شک نشته دی چې د پاکستان حکومت علما د طالبانو سره نږدې اړیکې درلودلې. نو زموږ د مسلمانانو چې نن ورځ ګیله راځي دي ده چې په دا رقم کړنو باندې، په دا رقم پالیسیو نو باندې، موږ تاسو نه صرف د افغانستان ښځو ته ضرر رسوو، موږ تاسو د خپل مذهب ته چې اسلام دی هغوی هېته، موږ تاسو نن ورځ ډېره غټه صدمه ورته ورسوو. نو دا رقم غونډې چې جوړېږي، زه هم خوشبینه یم چې په دا رقم غونډو کې هغه مهمو خبرو باندې خبرې کېږي او دا رقم اشخاص راغوښتل کېږي چې د هغوی خبرې تاثیر ګذاره دي. خو ټول خبر بېرته راځي دې ته چې په دا رقم تاثیر ګذاره رو باندې څنګه چې چې په طالبانو باندې هغه فشار راوړي تر څو په افغانستان کې میرمنې وشي پر چې تعلیم وکړي او د اسلام د نوکر نور استفاده ونشي په دا رقم ناوړي سیستم باندې.
اوردون کو د مشر ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. په فیسبوک هم یو شمېر کسانو خپلې څرګندونې کړې، لکه چودري فضل اللهی، خان خان، شکیب خان او دغه سی عمران خان، او دوی ټول ویلي چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې تاسو راوړې ده او باید د جنکو په تعلیم چې کوم بندیزونه دي هغه لری کړل شي. ضیاء الدین صاحب، همدغه پوښتنه زه بیا تکراروم چې تاسو څه ګوري چې دغه کومو هیوادونو مشرانو چې په دغه غونډه کې ګډون وکړو، د کی چې کوم علما او د مختلفو هیوادونو، نو تاسو نه ګوري چې طالبان دغه خلکو منی یا په دوی مېدا تورونه لري چې په تیر وختونو کې دوی سړي نږدې اړیکې پاتې شوې دي، تر دې چې په درمان ویلي چې دا زما بچی دی افغان طالبان یو وخت دوی یاد کړو، نو څه ګوري چې د دوی دغه خبرې وبنل بشي او واقع دوی جدي دي؟ مهمه خبر دا چې واقع دوی سیریس دي چې دغه مسله هوار شي کنه؟
دا ویل په دې وخت کې بل ګرانې، خو یو ښکارا بدګون چې تاسو وینئ هغه دا دی چې د طالبانو استادان، د طالبانو خیرخواهان، د طالبانو ملګري په پاکستان کې یو پلیټ فارم ته راغونډول او هغه دا وضاحت او دا غي دا فتوا او بیا په هغه لاسلیک د اسلام آباد اعلامیه په شکل کې دا په خپل ډیر لوی لاسته راوړنه پدې ده چې زه به دا وایم چې دا عمل چې کوم دورځي وشو دا یو تاریخي عمل پدې و چې دې طالبان انګریزي کې چې موږ ته یو ډس آرم کړو بې وسلې کړو ځکه چې د طالبانو سره د جونو د تعلیم خلاف چې کومه وسله ده هغه مذهب دی هغه د اسلام اصول دی او هغه چې کوم هغه کلتوري شیان دي هغه څنګه چې ملالی په خپل تقریر کې وې چې دی هغه خپل کلچر شیان چې کوم دي یا نه چې دی دغه د دې چې کوم دا پابندۍ دي یا د ښځو د حقونو خلاف ورزي ده کله د کلچر او کله د مذهب کې په کلاب کې په کوټ کې یا دغه کې بندۍ او پیش کیږي نو کم از کم دا اوشوا په دې کانفرنس کې چې طالبان نظریاتي طور بے وسلی کړی شو یعنی دومره اجماع اوشوا یعنی د 2 بلیون مسلمانانو نمائنده مذهبی پیشواگان ورسره د 50 ملکونو نه راغلی سکالرز مفتیان ابھی په جمع فیصله کوي طالب نوم پکې نه اخلي خو کدا کار هر څه ځای کیږي دا پکې لیکلې دي چې پاغا اعلانیه کې دا لیکلې دي چې کدا کار یو فرد کوي یا یو پارٹی کوي یو جماعت کوي یا سرکار کوي که هر څوک دا کار کوي چې د جنکو په تعلیم پابندي لګي یا محدود کوي نو دا د اسلامي شریعت خلاف ورزي ده او دا په کوم لیکلې دي چې دغه شانت خلکو سره مونږ د لا تعلق اظهار کوجی نو کم از کم په دې یو موضوع باندې چې نن د طالبانو سره داغي استادان افیشلی د لا تعلق اظهار کی دا ډیره لوی خبره ده جی سبابا چې فضل الرحمن سیب سټیج لذی یا بل سیب سټیج لذی یا حامد الحق زی نو هغه بس لس پیری سوچ کئی چې زه د طالب په باره کې مثبت بیان ورکم که ورنکم هغه ملګرتیا وکم که ونکم ځکه چې دا هغې چې کوم جنډر اپارټایډ دغه دی رول دی په افغانستان کې نو دا یقینا چې د اسلام او د شریعت مخالف دی او تاسو دې ته وګورئ جی دې کانفرنس ته باقاعده طالبانو ته دعوت ورکړی شوی و او زما خیال ده چې د پاکستان د حکومت زیات دلچسپی وه چې د هغوی نمایندګان دې راشي خو نن د طالبانو دا حال دی ټیک ده په افغانستان به قبضه وي د جبر قبضه ده خو نن د هغوی دا حال دی چې ملا هبت الله د خپلو خلکو سره نشي مخامخ کېدی او د طالبانو نمایندګان نړۍ سره سترګې نشي لګولی ځکه چې دغه کانفرنس ته به دې په کومو سترګو راتله پهدن څه به یې ویلو ورسره د ښځو په حواله باندې هېڅ ورسره نشته او 15 قوانین تر اوسه پورې چې په افغانستان کې په 3.5 کالو کې طالبانو کم 215 احکامات جاری کړي دي قوانین یې جوړ کړي دي هر څه چې ورته موږ وایو په هغې کې 120 د جنو او د ښځو د بنیادي انساني حقونو خلاف دي نو داسې یو جندر اپارټایډ نظام چې کوم دی دا قابل قبول مهذبی نړۍ ته خو نو بالکل خو نن اسلامي نړۍ هم په دې راغونډېږي چې دا نظام دی په دې کې چې په ښځو او په جنکو کومه پابندۍ دي دا باید چې ختم
سمه ډیوی صاحب تاسو د ضیاءالدین صاحب خبرې واورېدې داسې ښکاري د دوی د خبرو نه چې اسلامي هیوادونو سره کوم اسلامي نړۍ مشران دي مذهبي عالمان دي هغوی سره هم داسې ښکاري چې غم پیدا شوی دی چې دغه بندیز نه یوازې د دغه ښځو جنکو په تاوان دی بلکې د اسلامي هیوادونو د اسلام د هغې په تاوان باندې دی څو ګورئ تاسې واقعي هم داسې ده که څنګه
ګوري بلا شکل چې د اسلام سره دا خبرې ټولې په ټاکل کې دي ما تاسو ته مخکې هم دا خبره وکړله چې دا رقم کړنې نه صرف د افغانستان خلکو ته په ضرر دي اصلا د اسلامي نړۍ ته یا اسلام ته په ضرر باندې دي دغه کوم هیوادونه چې راټول شوي دي زموږ توقع همیشه د دغې هیوادونو نه ده به چې دوی څنګه کولی شي چې په یوه اجماع کې راټول شي او وشي کړی چې د خپلې علماو سره او د خپلو هغه کسان چې واقعا تقتضان جګهداران د اسلام بولي چې هغوی په یوه اواز باندې راوچت شي او وویي چې دا رقم کړی کړنی نو درست کړنی دي خو بیا هم د تاسو روزو غره دي چې دا اسلامي هوډونه را ټول شي آیا په طالبان باندې به د دې په ذهنیت باندې به دغه خبره تاثیر وکړي کنه دې په خپل د ستونزو د تاسو د ذهنیت سازی سره ده دلته په پالیسیانو کې چې کومې پالیسیانو را طالبان را جوړوي دي خاطر چې د دې ذهنیت باندې دوی دي دوی په دې باور باندې دي په دې باندې باور دي چې دا کوم کړنه چې موږ کوو دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي نو موږ څنګه کولای شو چې په دا رقم کانفرنسونو کې چې دا رقم فتواوي ورکول کېږي څنګه دا په طالب باندې تاثیر کولای شي چې راولي تر څو دوی په خپلو قوانینو کې تغییرات راولي تر څو د افغانستان میرمنه وشي کړی چې به مکتب ته راولی شي دې په خاطر باندې موږ تاسو وینو چې ګوره دغه اسلامي هیوادونه په مخ کې هم راغونډ شوي دي مخکې هم دوی فتواوي ورکړي دي علماو هم فتواوي ورکړي د عربي هیوادونو نه خو په طالبانو باندې کوم تاثیرګذاري ونه کړله بلکې نور هم دوی
تاسو سوای یو بخښ تاسو خبره پرې کوم تاسو سوای چې دغه هر څه کڅ نتیجه نه ورکې نو بیا بل څه لار پاتې کیږي تاسو په خیال باندې
وګورې څه نه چې دا نتیجه نه ورکوي دا رقم مبارزه هم مبارزه چې هیوادونو را پیل کړی دی چې دوی را ټول شوي دي تر څو کوشش وکړي چې په افغانستان کې یا په در رقم فکرونو کې بدلون راوسته شي او د اسلام نوکنه استفاده ونه شي زما ټولنه دا دی چې د دغه رقم پالیسیو د څنګ سره د فشار اعلامیه موږ تاسو هم غربي هیوادونه په کار دي چې هغوی هم په طالبانو باندې فشار راولي تر څو اسلامي هیوادونه او غربی هیوادونه اوگون چور سر لاس یو کری تر چو به طالبان بانده حقا فشار چی ضروری دیه چور بانده را وصل شید
سمع. زیادی سی بوز دیت رازو زا پا طولانی زرسانه که گورم تاسو هر اورز لیکی نن پا جینو بانی ده تعلیم ده بندیز دا اورز دا نن دا اورز دا نن دا اورز دا دا کاؤنٹینگ کول دا شمیری کول تاسو سمره تکلیف رسی او زمان گردون که دا هم وی چی نن چوم اورز دا پا افغانستان که دا جینو پا تعلیم بندیز دا سمره تاوانی وارو
دیر رازی وشولی او زی هر اورز شمارم او اسرار مومن سیب زما دا جون دیر خوک شه دی او یو سیس چې زړه غي د پاره ژوند واړه مغدا دي چې ما د خوده اسی نه وجني تر څو پورې افغانان جنې پر تخپل سکونو ته نه ورغلي دا زمار مان دی دی موضوع لا واپس لګ راځم دا د کانفرنس یو اهمیت اصرار سه پدی پانی هم دی چې کله د جنو د تعلیم او د خزو د حقونو خبره کیږي نو طالبان یادای ملګری چې کم دي مرستيال اغه وی دا په مغربي جنډا دا مغرب مونږ بدنامي او مونږ خپل کلچر ته پرې دی او مونږ خپل مذهب ته پرې دی او تاسو زموږ مذهب کې ګوتې وای او زموږ په کلچر کې ګوتې وای نو د دې کانفرنس چیر اسلامي نړۍ چې کوم دا داغي نمائنده چې کوم دانشور خلک دی مذهبي خلک دی اغه وی چې نه دا یو اسلامي حق دی دا فریضه ده نو دې سره کم از کم چې کوم مغربي تنظیمونه دي زه دې کې د مغرب او د مشرق قائل نیم خو اسې تاسو ته وایم چې کوم سیاسي تقسیم خلکو کړی دی نو کم از کم داغي هغه مورل سپورټ هغه ته ملاویږي هغه ته یو کلیریټی راځي او هغه پروپیګنډا چې طالبان یا داغي ملګری کوي چې دا زمونږ عقیده ده مونږ پوښو کارم پوښا یا دا زمونږ کلتور دی مونږ پوښو کارم پوښا نو د ملالې تقریر بدل د بیا تاسو ته تاریخي تقریر وکړ تاسو هغه چې لیدلې یا بم نه لیدلې
بالکل منګه ریپورت کې څه برخه راغستې وې ځاودین سي
په پاني کې هغه دا خبره کوي چې را ایس جواز نشته طالبانو ته دا حق نشته چې اغي یاد مذهب په نوم باندې یاد کلچر په نوم باندې د خزو د بنیادی حقونو خلاف ورزي وکي او زما نظر دا دی چې دو شیان چې کوم دي اغه جونې د تعلیم نه یا خزې د کار نه یا د غي د ازادۍ پر لار کې رکاوټ دی یو پیټریارکی دا کوم چې نرواکی دا او بیا د اسلامی تعلیماتو پیٹریارکل انٹرپریٹیشن یعنی ټول تفاسیر نارینه لیکل دي بیا په ټولو جماعتونو په ممبرانو باندې نه ناس دي نو د مذهب چې کم د نارینه او تشریدا د سړو تشریدا دا دوړه داسې شیان دي
زیودین سب او به خیستاسو خبره پر کومه سړی ولی ریږي تاسو په خیال باندې د خزونه
سړو ته دا زما خیال دا د تزه بیماری وي ما دا ناجوړتیا ده او دا ناجوړتیا د سدو نه ده او دا صرف په مسلمانانو کې هم نه ده دا په ټولو قومونو کې ده او په مغرب کې هم ده سړی خیر محفوظ محسوسوي ځان د ده دا خیال دی چې د ښځې ازادي چې ده هغې کې ډېر فیکټرز دي تاسو ته پته ده په مختلف تونونو کې بیا مختلفی خبرې دي
نو تاسو نه ګورئ چې هغه غلط ثابت شوی دی خزه که تعلیم یافته شي خله خزه که لوستې شي هنر زده کړي نو هغه سړي ته هم ګټه رسوي سړي باندې به بوج کم شي کنه
په دې پوهېدل چې دي که نه دا ګران کار نه دی سر راکټ ساینس نه دی. زه خو اکثر نارینهو ته دا وایم چې که تاسو د ښځو په ازادۍ یقین وساتئ، د جینکو په تعلیم باندې یقین وساتئ، نو ستاسو خپل ژوند به ښایسته وي، پر امنه به وي، خوشحاله به وي. او د دې ډېر مثالونه زه اکثر ورکوم چې په یو کور کې یو ځواني او پنځه خویندې، دغه یو ځوان د پټیا کې د وجې د جنا هغه چې دی نو دغه ته ځي، دوبۍ ته ځي، سعودي عرب ته ځي، یا په کښتو کې دلته کې مغربي ملکونو ته راځي، او وایي چې دغه پنځه خویندې به زه سنبالوم. نو دی خپل جنم تباه برباد کی، او دغه پنځه خویندې په کور کې د واده په انتظار ناسي، د هغې تباهي وشي. نو تا خو دا پټیا کې چې کوم دی دا سیکنس دا داسې بیماري ده چې یو نارم شوی دی، سوشل نارم دی که نه، او دا به وخت سره بدلېږي. او ما زما امید دی چې دا به داسې نه پاتې کېږي. انسانان به برابرۍ ته ځي، او انسانان به اجتماعي طور، او خصوصا زه د پښتنو خبره کوم چې په مونږ کې دا بیماری ډېره زیاته ده، اکثر په سوشل میډیا باندې مال خلق پیغور راکړي چې یار ته د لور ګټې ته وي ناست دی که نه. نو دا د زوی په ګټه فخر کوي پلار چې پلار زوی لېږل سعودي ته، بل ته پیسې رالېږي، زوی مې پیسې رالېږلې دي، او لور منې په کور کې که هغې تعلیم کړی او په کلي کې هغې ته نوکري میلاو وي، د هغې په ګټه ده ته ځان. نو دا داسې شیان دي چې دا په کار ده چې وخت سره دا مونږ انلرن کړو، دا نازده کړو، دا چې کوم شیزونه مونږ زده کړي دي په کلچر کې.
سمه ډیوی صاحب، اوس دې ته راځو چې دا څلورم کال دی په 2020 کې د جینکو طالبان په واک کې راغلي دي په 2020 کې. د هغې نه وروسته تاسو وکتل اول د شپږم ټولګي نه پورته، بیا په پوهنتونونو کې، بیا دغسې چې کوم ځای کې نرسان یا کوم میډیکل پوهنتونونه په هغې کې هم بندیزونه ولګېدل په جینکو په تعلیم باندې، نو دغه جینکو سره ستاسو رابطې کېږي، هغوی په څه حال باندې دي؟
خپل ماشوم تعلیم ته یې برابر کړه. دغه تعلیم تر طریقې نه ګوره، صرف فهم نه دی چې هغه زده کوي، هغه تربیه هم زده کوي، هغه پوهېږي چې څنګه د یو مشر د کشر سره زه څنګه خبرې وکړم، احترام زده کوي. نو په تعلیم کې ډېر څه دي چې هغه یو فرد زده کوي. نو څه وخت چې په یو هېواد کې موږ تاسو تعلیم بند کړو، بېله شکه چې هغه تولید چې مثال هغه هېواد چې پرمختګ لري، دغه پرمختګ موږ تاسو مخه نیسو. نو په افغانستان کې نن متاسفانه چې هغه پرمختګ ضروري دی، هغه پرمختګ مخه نیول شوی دی. زموږ نسل نجونې په کورونو کې ناستې دي، هلکان هم بیکاره دي، هغه زمینه د کار چې ضروري ده ورته نه پیدا کېږي. څه وخت چې نو په هېواد کې د تعلیم امکانات کم وي، ورځ تر بلې فهم کمېږي. څه وخت چې فهم کم شي، نو خلک رشد هم نه کوي. نو څه وخت چې تاسو رشد کم شي په هېواد کې، ورځ تر بلې هغه چېرته ځي؟ نو دې په خاطر ما زه فکر کوم چې هغه کوم احساسات چې نجونې متاسفانه په افغانستان کې لري، کېدای شي چې ډېر کم خلک یې نه دي احساس کړي، خصوصا په غربي هېوادونو کې هغوی خپل ژوندونه دي. خو په افغانستان کې واقع د یوې مېرمنې په صفت باندې زه ډېره چاته خفه کېږم چې هغه نجونو سره خبرې کوم چې دوی څومره ناامیده دي.
زیاودی صاحب، په آخره کې زموږ دغه برخه د خپرونې پای ته رسیږي. هغه جونې دا وخت چې هغه د بندیزونو لاندې دي، که هغه په افغانستان کې دي، پاکستان کې دي، په خاص توګه افغانستان کې، شپږم ټولګي نه پورته دغه جونې، څنګه تاسو ته ډیوی صاحب هم ویلي چې دا وخت دا قسمه بندیزونو سره مخ دي، مایوسۍ سره مخ دي، هغوی ته څه پیغام ورکوي؟ څه ورته ویل غواړي؟ ستاسو کومې هلې ځلې روانې دي؟ څه ورته وایي هغوی ته؟
نو دا سیدا چې دا ډېر د تکلیف وخت دی د میلیونونو جونو دپاره په افغانستان کې. څنګه چې دی خور وي، داسې زه هم د ډېرو افغانانو خاندانونو سره، زمونږ تنظیم هم په رابطه کې دی، زه هم په رابطه کې یم. اوس یو ماشومه چې دا یو میاشت مخکې هغه کازاکستان ته لاړه ده د میډیکل تعلیم دپاره، مونږه لګډر سپورټ کو سنور خلکو نو هر یو ماشوم د افغانستان چې دا ډېر روحانه تکړه قابله تاسو وګورئ چې نن په پورا نړۍ کې یعنی په مختلف ملکونو کې چې کومې افغانانې دغه دی لیډرز دی په ښځو کې د مدني تنظیمونو مشرانې دي داغی غد دیر مؤثر دے او دا دے جنڈر اپارٹائیڈ چکم تحریک دے دا داغی تحریک دے مونگ وندے خلق کی سپورٹ کو نو زما خو آغی تا یقیناً چھے کزے دیر سو گوے ما داغی تسلی خو با آلک کی گی چھے اگر خپل مکتب تا واپس لاری شی تاسو اوگو رہ لکا تقریباً سو کو یو اشاریا سلور ملین یادی سو دری ملین یادی سیش بیرام سو نخی خو مون با دری ملین افغانانی جونی چه در شپگم تونگینا برا آگا نا های سکول سویلی شی نا یونسٹی تطلی شی تردی پوری چه در دایی جوڑی دو چه آگا در ماشون پا پیدایش کی مرستا کئی آگا دایی جوڑی دو تا یم نپری دی نو دا یقیناً زکه چې زما نظر کې تعلیم چې کم دی کنه دا د ژوند کور ته ډومبنۍ دروازه ده یعنی که ژوند یو کور وګڼو مونږه نو ډومبۍ دروازه چې کوم ده دا تعلیم دی چې دا دروازه نه کولاو شي نو نورې ټولې مواقع بندې دي نو یقینا چې د هغې دپاره ګران وخت دی خو زه وایمه که څوک پټ انډرګراؤنډ سکولس ته ځي سیکرټ سکولس چې ورته وایي په کار ده چې هغه ځي آنلاین ایجوکیشن دپاره اوس دا چې کوم مسلم ورلډ کانفرنس شو په دې کې هغې د افغانانو جنوس دپاره هم ښکارا کېدی شي هغې دغه اعلان نه کړی د افغانانو جنوس دپاره خو ماته چې څومره معلومات دي نو په دې کانفرنس کې هم لکه دوه خبرې کېدې یو چې حق یعنی رائټس او بیا دویم ریسورسز چې دا تعلیم د جنۍ حق دی او دا د دې دپاره وسایل قوانینو کې بدلون نو زما خیال دی چې وظایف هم په مغربي ملکونو کې تر اوسه پورې کافي ملکونو چې کوم دی هغې افغانانو جنونو دپاره وظایف ورکړي دي او ورکوي هم خو دا ځل په دې کانفرنس کې دا پرېکړې وشوې او لاسلیک شوې ډېرې معاهدې چې مسلمانانو جنو ته چې کومې په کانفلیکټ کې دي هغې ته به مونږ سکالرشپ هم ورکوو نو آنلاین ایجوکیشن دی نورې لارې دي خو د ټول نه مهم شی چې کوم دی هغه دا خو لکه ټمپرری چې ورته وایي لږ وخت دپاره د مسلې حل دی مهم څیز چې کوم دی هغه دا دی چې هغه د افغانانو مبارزینو د هغه تحریک ملګرتیا ده چې د جنډر اپارټایډ دا نظام چې کوم دی دا مات شي او څنګه چې په اسلام آباد کې او پېښور کې او په ایران کې او په نورو ملکونو کې جنې ته کم از کم د تعلیم حق دی دا حق کم دی د افغانستان جنو ته هم ورکړی شي دا حق په کندهار کې پکار دی دا په بهر تلو باندې نه کېږي ځکه چې دومره لوی په میلیونونو ماشومانې به څنګه تاسو بهر لېږئ نو دغې دپاره او دا دغې بنیادي حق دی او طالبان چې کوم دي دی غواړي چې لکه نن افغانستان د سړو افغانستان دی نن افغانستان د طالبانو افغانستان دی په هغې کې د نان طالبان پاپولیشن دپاره چې کوم غیر طالب آباد کې ده نور قامونه دي لکه چې طالبان زیات پښتانه دي ازبک دي تاجک دي هزاره دي دغې نمائندګي نشته دی د اقلیتونو نمائندګي نشته دی نو د طالب ګورنمنټ آف طالب فار طالب بای طالب دا تر برسر پورې چلې دی په تور باندې په جبر باندې
ډیره زیاته مننه ضیاءالدین صاحب نړۍ مننه ستاسې نه خپل قیمتي وخت مونږ ته راکړو ډی وی صاحب ستاسې نه هم نړۍ مننه مونږ ته خپل وخت راکړو ښه وختونه تاسې دواړو ته ښه ژوند نړۍ مننه تاسې اوریدونکو بیا هم دا د دوی خپل نظر وو په افغانستان کې طالبان وایي چې مونږه ښځو ته په شری چوکاټ کې دننه خپل حقونه د هغې ورکولو لپاره زمینه برابرو دوی دا هم وایي چې مونږه د جنکو په تعلیم بندیز نه غواړو خو د امر ثانی پورې به دغه بندیز وي یعنی دوی وایي چې مونږه دوی ته د امر ثانی پورې به په دغه تعلیم باندې بندیز وي دوی دا خبره هم کوي دغه راز منګه هم پر دې خبرې کولې چې په جنوري په 12 چې په اسلام آباد کې کومه نړیوال کانفرنس وو د جنکو د تعلیم په اړه باندې د رابطه الاسلامي لخوا دغه کانفرنس را جوړ شوی وو نو هم پر دې مو خبرې کولې او اوس هم لږ شیبه کې زو یوې بلې برخې ته سپورټس ته زو کرکټ ته ورځو خو دلته کې وسندر اورو شل ځوانانو غږ خبرونه دا تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې په ژوندۍ بڼه اوري په ریډیو باندې اوري او اوس هم راځو په کرکټ باندې خبرې کوو اوریدونکو تاسو ته څنګه معلومه ده چې تېره اونۍ د برتانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو د یوه لیک له لارې د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې د اتلانو په جام کې له افغانستان سره له سیالۍ پریکون وکړي. دوی دغه غوښتنه د دې لپاره کوله چې په افغانستان کې د ښځو پر کرکټ باندې سپورټس باندې بندیز دی. نو دوی ویل چې دغه راز د افغان کرکټ چې کوم د سړو لوبډله د هغې سره دی هم په چمپیونز ټرافۍ کې چې کوم فروری میاشت کې شروع کیږي په هغه کې دی له سړو کرکټ لوبډلې سره هم لوبې ونه کړی شي. دغه راز دا هم درته زه ویم چې د سولې پرخا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړ او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته یې ویلي وو چې له افغانستان سره دې سیالي نه کوي. پر دې معنی او دغسې نور ځینې موضوعات دي لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د سوات احسان الله هغه دا وخت په پاکستان سپر لیگ کې هغه ته ځای ورنه کړل شو. نو په ټولنیزو رسنیو کې د هغوی ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې هغه ډېره د خفګان څرګندونه کړې ده. او پر دې سربیره د پاکستان او د ویسټ انډیز میچونه هم ټیسټ میچونه هغه هم روان دي په پاکستان کې. نو پر دې ولدې سره په تړاو نورو موضوعاتو خبرې کوو. موږ سره د افغانستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد صاحب هغوی راغلي دي. او هستی ګل صاحب ستړي مشي ماګ درځي.
السلام علیکم محمد صاحب تاسو ته د مشر رګیرو د تلویزیون ټولو او درنګ تاسو د مال خوانه سلام او احترام دواړه ډیره مننه غږ راځي په خیر سره وو.
وعلیکم السلام او ساس نه ډیره زیاته مننه. او موږ سره د سپورتس خبريال چې همیشه از موږ خبرونه کې موږ سره برخه اخلي د اسلام آباد نه یو ځل بیا موږ سره راغلي دي. ایاز رضا پردې سه بو تاسو هم ډیره سره مشه.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو کتونکو ته او خاص کر تاسو ته او بیا پتیرا تیرا ستي ګلابیت سیف ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډیر زیات مننه. هستی ګل صاحب لومبه که هم پر دې خبرې وکړو چې دغه د افغانستان د کرکټ لوبډلې خلاف چې کوم کمپاین د انګلند سیاستوالو او دغه سي د ساوث افریقا سیاستوالو پیل کړی دی، د دې ته څنګه ګوري؟
ډېر زیاته مننه مومن صاحب. اول خو خوشبختانه چې کومه موضوع د افغانستان د کرکټ باره کې راجګر شوی وه، هغه د انګلند کرکټ بورډ او ساوث افریقا کرکټ بورډ دینه وړاندې آسټرالیا کرکټ بورډ دغه سي کیسې کړې وې، او هغوی دغه د پریکړه او دا کیسې دې لپاره جوړې کړې وې چې هغوی د افغانستان دننه د ښځو د کرکټ ته اشاره کړې وه او ورسره په څنګ کې د ښځو تعلیم ته اشاره وه. نو کرکټ چې دی د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی ان انټرنیشنل کرکټ کونسل چې دی هغه چې دی یو نان ګورنمنټ ارګنایزیشن دی، هغوی په خپل داخل کې د کرکټ سیاسي مداخله او کیسې نه مني. او خوشبختانه به وایم کومه کیسه چې راجګر شوې وه هغه کیسه اوس انشاءالله چې لمن در تللې ده، آی سی سی هغه ټولو ته جواب ورکړی دی. خو دغه کیسه چې دی بروسه کې بیا هم کېدای شي را پیدا شي، دغه ته د حل لاره باید پیدا شي. د افغانستان کرکټ بورډ یا د افغانستان ګورنمنټ چې دغه موضوع چې دا باید ډېر جدي پاملرنه توجه ورته وکړي تر څو د افغانستان کرکټ چې نن سبا به کوم تیز کېده او څنګه اچیومنټ یې لاسته راوړل لري هغه موږ له لاسه ورنکړو، او موږ د کرکټ دا کوم کاروان چې دا باید تر اخره پورې همداسې روان وي. نو دا موضوع چې دا انشاءالله اوس ختم شوې ده، نړیوالې شورا هغه کوم سیاسین چې دا هغوی ته خپل جوابونه ورکړي دي، او د ساوث افریقا کرکټ بورډ یا د انګلند کرکټ بورډ هغوی ته تقریبا هغه سي لکه څنګه چې موږ تاسو درته هغې نه کوم خطرې نو هغه سي مخکې ورسره نه تللي. نو کرکټ چې دی دا له سیاست نه لري یو شی دی، او د کرکټ نړیواله شورا په کرکټ د کرکټ په دننه هیڅ سیاسي دخل اندازي نه مني.
پوښتنه ډېره زیاتې دي، او بس صرف ستاسو دغه پوښتنه ده چې څه کېدای شي لکه دا کم کمپاینونه چې وچلېدل په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو لخوا د پښتنو لخوا د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ کې داسې کمپاینونه باید دوام وکړي او کنه؟ تاسو څه وایئ؟ تاسو
بالکل کا ای سی سی دارنګ سی سکیپونه پورته کړل، اوس خدا خبره تقریبا ختم شوه دي. سیګل سی پرې باندې خرنا واچولا چې ای سی سی د دې مکمل مثبت جوابونه د انګلند کې چې کم پارلیمنٹیرینز دي یا د ساوث افریقي دغه خپل جوابونه ورکړي دي. خو کدا سي کرکټ کې کوم دی دا خو یو داسې لوبه ده چې دا خو باونډریزم نه مني، داسې لینگویجم نه مني، داسې سیاسي اړیکم نه مني.
ایاز استاسینا تاسو خو خپل یو څه نظر ورکو خو وخت موږ سره کم دی، نو که اوس همدې ته راشو چې ایاز پښتنه دار چې د سوات چې کوم سره تعلق لرونکی لوبغاړی دی احسان الله، هغه په دې وروستیو کې کومې لوبې وکړلې؟ ملي لوبډلې ته راغې، څومره زر مشهور شو، همره زر هغه راپریوت، او ډېر زیات خپم دی په ټولنیزو رسنیو د هغوی خبرې هم تاسو اورې. په پی سي ایل کې هغه ته موقع ورنکړل شوه، په نورو فرانچایز کې هم هغه نه اخیستل کېږي، ملي لوبډلې نه هم وته. څه وایې، څم نظر دی؟
بالکل احسان الله، ته خو چې کوم هغه په 2023 کې پی پاکستان سپر لیگ او اتم سپر لیگ په هغه کې هغه د ایونت د ټول نه غوره لوبغاړی یعنی غوره بالر ټاکلی شو، خو د بدقسمتۍ نه هغه مسلسل د انجری یعنی د زخمی دو کار شوی دی. او کوم چې پاکستان کرکټ بورډ کوم هغه لا فیز یو ورکړی وو چې دا هغه علاج وکړو، د بدقسمتۍ نه هغه بدل کړی وو، د بل چا نه علاج کړی وو، دا هغه د علاج لوی دا هغه اپریشن غلط شوی وو، نو بیا هغه مسلسل مطلب د ستونزو سره او د زخمی کېدو له وجې.
ایاز وبخی، موږ سره وخت کم دی، زر پوښتنه کوم احساس نه. نو داسې لوبغاړو څه کول پکار دي چې کوم نوی لوبغاړي را روان دي، چې آیا هغه د احسان په دغه لار باندې لاړ نشي که څنګه؟ څه وایي تاسو؟
جی بالکل، د احسان لپاره خو خوشحالي خبره دا ده چې هغه سره علي ترین څوک چې د ملتان سلطان اونر دی هغه ورسره رابطه کړې ده، هغه ورله آفر هم ورکړی، پیشکشي هم ورکړی، د قبول کړی هم دی، او د چې کومې په رسنیو باندې یا په میډیا باندې کومې خبرې چلولې وو، د ریټایرمنټ اعلان یې کړی وو، هغه هم د واپس اخیستی دی. مطلب دا دی چې لوبغاړی بزان د سیاست نه راوباسي، او لوبغاړی به داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغې نه دې ته خطر جوړ شي. مقصد دا دی چې احسان الله ته اوس هم د یو ښه کوچ، د یو ښه مینټور ضرورت دی چې هغه پوهوي، او هغه ته مطلب د طریقه هغه لږ ساده غوندې زموږ سره کرکټ کړی، سیبل عابد صاحب هم پیژني، موږ یې ډېر نږدې نه پیژنو، ټیک ده چې هغه کې ډېر زیات ټیلنټ دی، هغه خپل ټیلنټ دنیا ته ښودلې هم همدې. شعیب اختر دا خبره کړې ده چې که زما ریکارډ څوک ماتولی شي نو د سوات احسان الله به یې ماتوي، خو دا هغه مطلب دی وایي چې خپل خوله کلا ده هم بلا ده. داغه نه داسې کوتاهي داسې خبرې شوې دي چې داغه له وجې داغه کرکټ بورډ هم خفه شوی، فرانچایز هم تي خفه شوې دي. خو نو لوبغاړو ته زموږ دا نصیحت ته او دا غوي ته وایو چېرا خپل مقصد وګرځوي، او د مقصد نه چې کله اخو دی خو تاسو زه نو تاسو به مسلو سره مخ کیږي.
سما هسي ګل سی د سره څو اتفاق کوي تاسو چې کوم لوبغاړي دي، کوم پلیئر دي، هغه ته هم تعلیم ترلاسه کول ضروری دی. دغه سه څنګه چې آیاز دغه لور ته اشاره وکړه، پوهاوی هم ضروری دی، سیاست کې مداخله هم نه ده پکاره. خو تاسو نه ګوري چې کوم کرکټ بورډونه دی هغه هم وړې وړې خبرې رانیسي او بیا دوی ته سزا ورکوي ځن لوبغاړو ته. تاسو ته پته چې په دې وروستیو کې فخر زمان کوم ټویټ کړو د بابر اعظم په ملاتړ کې، د هغې نه وروسته به تاسو وکتل هغه د څونه میچونه بهر وساتل شو. نو پستاسو خپل څه نظر ده په دې باندې؟ دغه څه تاسو به خپل شهزاد محمد شهزاد هغه هم د مسلو سره مخ شو؟
بالکل، آیا د ډېرې کی خبرې وکړلې کنه؟ دا سپورټس میچ دا خو یو مسنجر دی کنه، یو پیغام رسوونکی دی. او دغه سپورټ کرکټ کې خور سړی کرکټ کې کلاس چې دا په کم خلکو کې ماشاءالله دا احسان چې دا احسان الله موږ هم ګورو په سوشل میډیا کې دا کرکټر چې دی هغه ډېر زمان نظر کمزور دی. او دی چې دی باید رول ماډل اوسېږي، دی باید داسې اوسېږي چې د سواد کې یو اکیډمي چلې په هغه اکیډمي کې هغه لوبغاړی چې دی هغه غوندې شي. دا ته چې کوم کټ خپل ژبه د خپل کرکټ کیریر چې دی زمان نظر انجری موضوع بنې چې د خپل کرکټ کیریر به خراب کړی. د خپل خوله چې د خپل کرکټر چې دی دا ویډیوګانې چې موږ ګورو دا یو سپورټسمن لپاره سپورټسمن سره کرکټر سره نه کاری. نو دی باید ډېر رول ماډل اوسېږي او دی باید دغه شعیب اختر چې کومې کیسې کړي دي کومې خبرې
ایاز اوس دې ترزو چې کومه د پاکستان کرکټ لوبډله دا ویسټ انډیز سره میچونه روان دي، څنګه ارزوي څنګه لوبډله دا وخت؟
بالکل، پاکستان ته هوم گراؤنڈ هوم کراؤڈ ایڈوانٹیج حاصل دی. خو د بدقسمتی نه د ملتان چې کوم وکټ ته یا د ملتان چې نن کوم موسم چین شوی دی او میچم تاسو د پته وی چې په ټایم باندې نه شروع شوی، دغه لوجې د ویسټ انډیز ټیم تر دې دمه د خې مقابله کړ. د سلور د پاکستان مین لوبغاړي اوټ کی چې پاغه کې کپتان او بابر اعظم هم مطلب دی اوټ شوی دی. او د پاکستان چې کوم اپر لوبغاړي دی اوپنران هغه ناکام شوی دی. ابو هريره محمد هريرا څوک چې د شوی ملک دلو لیجنډ اوراره دی هغه په پیلا ټیسټ میچ کې په پیلا اننګز کې د ناکامۍ سره مخ شوې دی. خو به هر حال ګورو چې پر روانو کې څه کوي. د پاکستان په دوره باندې راغلی د ویسټ انډیز ټیم هغه رنګ نامي ګرامي کرکټران په هغه کې موجود خو نه دي. خو ولې د پاکستان کرکټ بورډ هم دغه ایونډ لپاره ځنې سینیئر لوبغاړو ته د آرام مکور کړی دا. او موږ په دې کې غټ نمونه خاص کر د بالینګ په شعبه کې نیو نیو په پاکستان کې عموما سپین وکټ جوړیږي او په ملتان وکټ هم سپین وکټ ته. نو پاکستان د دې له وجې سپین شوبه ډېره مضبوطه کړې ده او سپین شوبه باندې پاکستان دغه میچونه کوشش کوي چې وګټي. ځکه چې اوس د پاکستان چې کوم دا بیټنګ دی نو دا غي خو مطلب د مس خوند او مزه نشته چې کوم تقدیب دمه بوري. زموږ چې کوم بابر اعظم دی په ټیسټ میچ کې تر دې دمه خکر کرکردګي نه کړی چې سمره زموږ د ټیسټونه روان دي. پاغه کې زموږ د بابر اعظم نه ډیر زیات امید دی چې یو ډبل سنچری خامخا سکور کړي. ځکه چې د بابر اعظم کوم مطلب د ټیکنیک ته کوم کرکټ ته و زما په نظر کې اسی ګل سیبم په دې نظر واچي هغه د ټینشن سره لک شان مخ شوی دی. ځکه چې هغه په تیر سو وختونو نه اکثر انځونه په ټیسټ کرکټ کې نه کوي. دارنګي اوس محمد رضوان دی او ولاړ دی اور سره سعود شکیل ولاړ دی. 50 دواړو کړي دي په دې امید چې سبا دوی د اننګز شروعات کوي نو ویسټ انډیز تبا خرنځونه وکي. کنا دوی مطلب دی همدارنګي انډر 200-250 رنځونه کوي دا کم دي. ویسټ انډیز لکه دوی مطلب دی ورکوي مارجن ورکوي نو 350 پلس رنځونه په پاکستان کوي. نو بیا ما ته امید دی چې د پاکستان سپین شوبه دومره مضبوطه ده چې کېدای شي چې د ویسټ انډیز ټیم په فالو آن باندې هم مجبورې کړي.
سمه، اوزن خو ته مشر ځوانو کو خبرونه دا وخت اسی ګوري او ری لګه شبه کې دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب پای ته رسیږي. خو په اوبخې په رادیو پای ته رسیږي په فیسبوک او یوټیوب باندې دوام لري. تاسو به اکثره اوسئ اسی ګل صاحب که په دغه هم لګرنا چې ستاسو خوخه ده چې پاکستان لوبډله که تاسو ګوري څه مودې مخکې چې کوم دوی د وینینګ هغه شروع وکړه نو انګلینډ ته ماتې ورکړه. اوس په اخر کې دا حال لی تاسو ګوري د افریقین په ټیسټ میچونو کې ماتې وخوړه دغسې اوس د سیریز خلاف هم لوبه ښه نه ده روانه. د ټیمونو باندې څه چل شوی دی؟ یو سیریز ښه وکړي بل خراب وکړي بل ښه وکړي بل خراب وکړي څنګه ګوري دا ته څنګه ارزوي تاسې؟
کرکټ دی او د کرکټ ډېر ټیلنټ پاکستان لري. خو د پاکستان لوبډله چې دا هغه ډېر زر راځي کېږي هم دوی کله چې افغانستان ته راغله دوی چې کله افغانستان نه لوبه بایللې وه هغه وروسته د پاکستان ټیم چې دغه دغه ډېر لاسته ورکړی وو. خو دا اوس ساوت افریقا سره چې دوی کوم سریز وکړل هلته یقیني وو چې د پاکستان ټیم به بېرته راپورته کېږي. خو هلته چې ټیسټ کرکټ کې دوی بیا کوم پرچس کې کوم بیل زما نظر د پاکستان ټیم چې هغه کوم تمه توقع وه چې دا ټیم بېرته راجوګېږي بیرته له لاسه ورکړه. اوس پاکستان چې دی چمپیون ٹرافی په سر باندې ولاړه تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت ټایم دی پکې. نو د ویسټ انډیز سیریز چې دا د پاکستان د ټیم هغه وینینګ کامبینیشن وینینګ مومنټم او د ټیم ورک ورته وایي هغه ټول همدا موقع ده چې په دې موقع کې د پاکستان ټیم بیرته راځي شي. خو بدبختانه کې سایمایوب چې دا د پاکستان لپاره غټه ځای ده د هغه انجری
سمه. آیا ستاسو هم که دغه پوښتنه لنډ وکړه کې ځواب کې چې ټیمونو کې تاسو کنسیسټنسي ویني یوازې پاکستان نه نورې لوبډلې هم که تاسو وګوري افریقي لوبډلې څه وخت په پاکستان په ون ډے سیریز کې ماتې وخوړله بیا چې کومه ده ٹی ٹوینٹی کې شل ورځې کې پاکستان له ماتې ورکړه ٹیسٹ کې بیا دغه هر څه وشو بل خو بیا د پاکستان دغه حال دی بیا په دې وروستیو کې چې د افغان لوبډلې کومې ګیمونه وکړل یا آسټریلیا نو تاسو څه ګوري چې دغه داسې نه ښکاري چې لکه مستقل مزاجي نه ښکاري په ټیمونو کې کنه
بالکل کته سوچ کړی وي او مخکې موږ کرکټ ته وګورو چې کوم د 2010 نه مخکې کرکټ وو هغه بدل کرکټ وو هغه کې به د ٹی ٹوینٹی د ون ڈے او د ٹیسٹ یو ټیم وو اوس د هر ټیم مطلب د کپتان عمر وی خو د ٹی ٹوینٹی ون ڈے او د ٹیسٹ لپاره ٹیمونه بدل کړی وي کم کې چې لکه څنګه چې ګل عابد صاحب دا خبره وکړه چې په ټیم کې مومنټم ختم شي نو دا تجربه ټیک ته چوي پینځه شپږ کاله او چلی دا کامیاب خاص کر د آسٹریلیا لپاره د نورو ټیمونو لپاره زما مطلب دا د وخت زیاده مطلب دا چې کوم لوبغاړي په ٹیسٹ کې کارکردګي کوي په کار چې په ون ڈے کې می خو په ٹی ٹوینٹی کې بیا هم ټیک ته داسې یو لوبغاړي چې هغه ون ڈے او ٹیسٹ لپاره اهل نیوي خو د ون ڈے او د ٹیسٹ ټیمونه کوم یو ځای وساتل نو د لوبغاړو خپل کالج سره جوړیږي بیا میچونه ګټي یو اعلان کول غواړم هغه دا چې د پیر په ورځ باندې او د منګل په ورځ باندې به په ټوله فاټکی په ټوله فاټي په ګراوندونو باندې د انډر 19 د 16 او د 15 ٹرائلز وی نو ډیر مینوال د ماشال ریډیو دا وخت زمونږ غوغاوري په جمرو سټیډیم با د خیبر ضلع د لوباډیو د نه ورځ او د پیر پورز باندې ٹرائلز کیږي نو چې د خلک لاشي په دې کې پارټیسیپیشن وکي نو دا یو اعلان ما
دا ډیر مهم اعلان دی ایاز ک تاسو بیا هم وای په راتلونکي ګل پورز باندې او نه پورز باندې به دغه ٹرائلز کیږي او د کم ایج نه تاسو چې شپاړس کال نه کوم عمر ځوانان یو د نور لسونه کوم عمر ځوانانی
په دې کې به درې قسمه ٹرائلز کی د 1500 کالو د 1100 کالو او د 1900 کالو دا دوه ورځې ٹرائلز به وي دریاز پریدی په قیادت کې بدا کیږي او په ټوله فاټه کې به کیږي نو مقصد مې دا چې ټوله فاټه دا زموږ غږ آواز اوري نو هغه ته به مو دا وایو چې تاسو خپل ماشومانان چې کم منتخب شوی ګراوندونه لري لکه جمرو سپورتس کمپلیکس دی باجاور سپورتس کمپلیکس دی په دور دانې په نورو ضلعو کې هم هغه ته ګراوندونه خودلی شوی دي لوبغاړي دی راشي او ٹرائلز دی ورکی او د دې موقع نه دی فائدہ اوچته
سم ډیر مهم اعلان دی او سم ډیره زیاته مننه ساسو دواړو قدرمنو میلمنونه چې موږ لم وخره کو نړۍ مننه ساسو نه خو وختونه خجون اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه تاسو واوریدل موږ په کرکټ باندې خبرې کولې د پاکستان او افغانستان او دغه راځي موږ سره میلمنو ل جلال آباد د پخوانی افغان کرکټر حسی ګل عابد صاحب او دغه سید سپورتس خبريال ایاز رضا پریدی صاحب هغوی له اسلام آباد موږ سره میلمنو همدې سره زموږ دغه خبرونه پای ته رسیږي او خپل قربا سره لمومن د خبرونه پروډوسر اساق میری ته اجازه ورکړي د الله پامان خو وختونه
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږي
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
دا مشال ریډیو د تاسو د ځوانانو ژغ خبرونه واوریده چې اسرار عالم مومندې کوربه وو د تیرې جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه او نن یې ریکارډ سوې بڼه خبره شوه هم له دې سره دا ګړی پای ته رسېږي اوس به یو اعلان او ورپسې به سندره واوري ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي په مخم شه
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال تر رڼا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ہلو مشر دا ڈرون والا خلا بن تے پور تکڑی کلاشن کو گناڑے تا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشمبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او د زیارت پورس د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.